السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له ډبلیو اف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نت پرایس په قول لیکلی چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2,000 تومنو ته ورسید. په تیره یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډاله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مې نیټه دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکو خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرز باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکو سره غږیدلی یو.
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکی الیزابت د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبله د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کېږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کېږي، خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کېږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې آسان تیری شي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي ته واکسین واخلي د سنې بعض خلک دي چې امو کالری په کور کې دا تداوی کوي د سم ماشومان د دوه درې دورې تیر کړي بعض ماشومان د واکسینوم شوی او بیا هم دا مرز باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدی وړی څه د خپل ماشومان کو وقایا کی او د خپل ماشومان کو ساتي مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرز ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوی کی.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومان ته د واکسین د نه رسیدو لقبل دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 پیشي ثبت شوی او لدی ناروغي د 318 ماشومان د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو دا سشکاری چې په شری د اخته شویو ماشومان او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشي نه ثبت کیږي. په پرمختللیو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغي خطر له منځه وړل شوی خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستی ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړي دي. شری تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
ومو ردل چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوی هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری لقبله د مړینې احتمال زیات دی چې لوړاندې خوارزواکۍ هم ځپلې دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلی او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نشي تر څو چې په خبره یې هر انجلی او هلک په افغانستان کې خوندزیو کې زده کړې نه وي کړي. بل ورته د نجونو د خوندزیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې مونږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. مونږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا غشوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګنډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی الله فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره په همدې غږیږو چې منظم منسجم سو کچیر د نجونو ښوونځي خلاص نسو په لویو اعتراضونو په لویو لارینونو باندې لاس پورې کو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شویو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼګونه زیاته ښکاري چې ټول په یو خل د نجونو د خوندزیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی، لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل. خو د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دی اړه ځینې سرګندونې کړې. موږ به په راتلونکو خبرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هدی او ډاکټر شاه مهرابی په شمول ترور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. خغلی هدی په خو د افغانستان د مالی وزیر او خغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالی شورا غړي. د راپورونو لمخې دا صندوق بل دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت خبرګون و پاره وو. د طالبانو د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه خبرګون کوي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان پر افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې اسمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورډ یا مدیریتي بورډ لغړي ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه کړي او لمړی د همدې بورډ په اړه معلومات ترې غوښتي.
او زه د دغه نوی صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزور شي، دا پیسې به په څه شکل او په کوم برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروری مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کیدای سي دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسیږي نو په هغه صورت سره قامل ردول به یم چې د غلط اوسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 1.4 میلیارد ډالر د بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم د 1 میلیارد ډالر پورې د هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سر واخلاصه په اساس باندې به بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیې په خوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انور الحق هدی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بلاخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه په سویس کې یو صندوق ته ولیږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرخش حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو 9.5 میلیارد ډالر دی چې 1 میلیارد یې په ریزرو بانک اف امریکا دی او 2.5 میلیارد یې په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیټ او نور. دا چې 3.5 میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپله صحیح نه دی. او بل خبره دغه دی چې کچیرې دا پیسې په بل مقصد لکه د برېښنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپله د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ناورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې هغه دي پښتوانه ده که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزي بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسي ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کومه بل لار درېم لار هم ستاسو په نظر وچی بهتره و همغه غوړه شوی وای؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکول شوی دی، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید غوی ته ورکړ شي. وای ګیر از ما واک دی بلچا پیسې د افغانستان د خلکو دی او د دلته چې ورکت دی د افغانستان د خلکو اراده دی. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستر ناورین راځيږي په دې معنی چې افغانستان ملي کرنسي راچتیږي ارزښت او دا په خپل لوی اقتصادي بحران چې تورم دی او نور مشکلات دي او بي اعتبارۍ دي افغانستان د کرنسي مسله ده دا رازیګوي او دا د افغانستان په ګټه نه دي او سبب دي فقر او لا وزګاری او بي ثباتي کیږي.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې وروسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوډۍ لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم په کار نشته مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دی رسیدلی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنۍ ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې د چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فلنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی افغانان اوس مهال کړیږي هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بورجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مخ کې هم ویلی وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیې ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بل مورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړنې وروسته مشر زوی 3 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازی ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېګلای شي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کامن ویلت هیوادونو چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي خوونیس کال لپاره سره سم یو شمېر خزینه خوونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې لشپګم ټولګي پورته خوونځي هم پرانیزي. د طالبانو د خوونې ځای چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونان لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کلوبې برخې سي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کی و شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپورټ د شي سم مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځوان نه ډول خراب یا وو مکتبونه دې مو شروع کې هغه په دې کې و شي سي هغه ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو نه جنم شامل دي سي.
رازیا د کلون رئیس د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنې کوو چې تر دولسم پورې دغه شوونځي فرانیزي از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارات په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیم پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچيري بل فرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خواڅ خه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنپو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهيري وي ان شاء الله غته امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل 1400 زیات شوونځي د زدکونکو پر مخ پرانیستي دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا 20000 نوي زدکونکو شوونځي ته شامل کړي چې شپږ سلنه هلوکان او پات نور انجینري دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپرېږي.
اوریدونکو، نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو، خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورنۍ چرګان مړ کړي دي. د اروزګان یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې، د دوی ډېر چرګان مړ شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سهار وو بجې دیش پروشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند سرمرغاب سیمه اوسیدونکې دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړی. خواړ دي چې په هر سات کې سرنه وکړي، ځکه یو وایروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه وایروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسې دي. نو یو دم مریضي ورته راغله، ول پلا لږ مریضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راغله، د سکخغې کوي واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نسوله. نو هغه چې څلور ساعته کې آري او بس وژي، بیا سابلن لنډه کېده لکه داسې ټوخي کوي لکه انسانان چې ټوخي داسې ټوخي کوي.
دایواز نوراغانه دی چې وایروسي ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترنکوټ شار اړوند د خیرو کاری سیمه اوسیدونکي منصور احمد بیوای چې په کور کې شاوخوا 200 کورنۍ چرګان درلود چې د همدې ناروغي له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس پیلان چې موږ ګوتله دغه تیر څو وخت مخکې ګرد مرض ونیول، دا یو څه ډول مرض راغلی چې هغه به دی ونیول، یعنی هغه ټخی به کې دی، خراره به کوي، دغه چم به زردودي. نو ډیر دوام نه کولی، بس بیا یعنی هغه ډیر دغه چې دوه ورځې درې ورځې د دې باغ دغه پاتې دی، بیا به بس وجر کېدل.
دا تر اوسه پوری معلومه نه ده چې د دغه وایروسي ناروغي له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لور او پروتو سیمه او کلیوالو سیمه کې زرګونه چرګان د دغه ناروغي له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکو هم وایي چې د چرګانو د ناروغي د کنټرول لپاره په کار د هر کال 2000 چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر سیبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه وایروسي ناروغي دي او بکټریایي ناروغي دي. باید هغه لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا دغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغه ته باید پاملرنه وکړي، او په سم ډول باندې مثلا هغه ته خواړه برابر کړي او هغه وڅاري او هغه کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوی دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسول قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډیره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورنۍ چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي، او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس په موکړی لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ چا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی په داسې حال کې داسې پیناوی کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریلارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګرۍ مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 320,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل ورځې جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل ورځې جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولي زموږ ویبپاڼه کې یې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادۍ رادیو خبرونه، راپورونه او د ویب سایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پانه هم در سره تعقیب کوي او انستاګرام هم. زموږ خبرونې د ماښام تر و بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوي، او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مه باسئ.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
پیانو ستای ودای لبشو ول ویت پیانو یا کربانی څوک ناسی سیو یې سیاوی په دمر زختا زولا کنه مریضی د شابس څنګه په کما کې به د ایلاند کړی ته دلی وای دا وطن دا یو کور ډاکټر څپ ډاکټر باندې ایلاج نه کیږي. په اول مار کې سندای ته مریض قام ونه خو بیا خو نو ګټه نه لري. ډاکټر نه مرته وای ول لبشو یې وای چې د مرګ کې مشتره وري مزنه څپوک.
ځینې کور کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راځي